درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو چې په ژوندۍ بڼه خبري شي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په غزنی کې لسکونه تنه چې طالبانو تښتولي وو خوشی شوي دي. ملګرو ملتو د عراق پر خونړیو مظاهرو خواشینی ښکاره کړه او هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه ورنه کړل شوه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته لاړ شي. د خبرونو تفصیل. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې د پنځشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي وو پرون بیرته خوشی شول. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری پرون ماشام آزادی رادیو ته وویل
43 تن از باشندگان قریه دهاجی ولسوالۍ خواجه عمری ولایت
دی وای د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ درې څلوېښت اوسیدونکي چې دوی ورځې مخکې طالبانو یرغمل کړي او یو نامعلوم ځای ته لیږدولي وو د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي او خپلو کورونو ته ستانه شول. ښاغلی نوري په دې اړه چې طالبانو ولې دا کلیوال بیولي وو څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د دې قضیې په اړه څېړنه کیږي. دو سوه اووم پامیر قلو اردو وای د تخار خواجهغار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړې چې په دې وروستیو کې له کندوز ولایته دې ولسوالۍ ته ورغلي وو. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د دې قلو اردو لخوا رسنیو ته استول شوې راغلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړه هم برخمن ول، مازیګر مهال په خواجهغار ولسوالۍ کې دښمن سخت وځپل شو. د لومړنیو راپورونو له مخې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 201 پامیر قلو اردو د خبر پاڼې لمخې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شا تمبول شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه لاسادي رادیو اوري. هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه ورنکړل شوه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته لاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی دی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډي پرون شنبه وویل د هند حکومت پرې نه ښودل چې کشمیر ته لاړ شي. هولن په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزولو لپاره دې سیمې ته لاړ شي. د زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه په کشمیر کې بشري وضعیت له نږدې څاري. امریکایي چارواکو د کشمیر د سیمې پر اوسیدونکو د محدودیتونو د لګولو په خاطر پر هند انتقاد کړی او د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې ده. پاندې هم په نوي ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل د او نور فعالان د حقیقت موندلو لپاره کشمیر ته تلل، خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره ووځي. د هند اساسي قانون د 200 ماده د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. ملګري ملتونه په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشینی څرګنده کړه او ژر تر ژره یې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلیس کارت په خپل ټویټر پانه کې لیکلی چې د انسانانو وژل دلته بوجنون کوي. هغه ټینګار کړی چې دا مرجوبلی باید ودرول شي. تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقوقو کمیسون د دې هیواد په ورستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 او د ټپیانو شمیر شاوخوا 4000 تنه شوډلی وو. دا مظاهره چې په بغداد او د عراق په څنورو شهرونو کې روانې دي ګډونوالي له بیکاری، عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساد څخه سر ټکوي. مظاهره چند غرض د حکومت د بدلیدو غوښتنه کوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکای ملاتړ کوي خبرداري ورکړ چې که انقره پرې هوایی او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغه ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځې برخې کنټرول لري دغه راز خبرداري په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو ملګرو هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان وویل
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik.
موږ د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې. د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړي دي. موږ لازم امرونه هم ورکړي دي. اردوغان له خپلو متحدانو وغوښتل چې دا مسئله روښانه کړي چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشې وای پی جی ترهګري ډلې بولي او کنه. له کردانو عربانو او آشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یو برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او آسترالیایي بلاک لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکن په ایران کې له بنده تر خوشي کېدو وروسته په پیرت ښار کې خپل کور ته ورسېدل. دوی چې یوه میاشت ایران په محبس کې تیر کړل ظاهرا د تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي دي. استرالیایی چارواکو نن یک شنبه تایید کړ چې په همغه ورځ چې ایران د استرالیایی جوړه خوشی کړه دوی هم یو ایرانی تیرونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بند وروسته خوشی کړی دی. استرالیا د کوینزلند پوهنتون د سرطان تیرونکی اته دېرش کلن رضا دهباشی د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې وروسته له دې ونیو چې امریکا د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه وکړه. امریکا پر دهباشی تور پورې کړی چې ایران ته د پوځي الکترونیکي وسایلو په صادرولو کې لاس لري. ساعت لس بجې او و دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو. د غراس د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو لومړی په اسلام آباد کې د طالبانو او د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په باب د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څه کم یوه میاشت وروسته د دواړو خواوو استازو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ شوې تر اوسه ډېر جزئیات نه دي رابرسري راشوي. خو هغه د اهمیت وړ ځکه ګڼل کیږي چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبرې لغوه اعلان کړې. خلیلزاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویترز خبري اژانس ورکړې وو تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دو غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نمونه یې په ډاګه شي. نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چې له خلیلزاد سره یې څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی دغه دو غړو په اسلام آباد کې ښاغلي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که څه هم ولسمشر ترامپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې هم تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیلزاد دغه هڅې د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وایي هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایلت زندول کیگی یا درول کیگی د ډیپلوماسۍ د اصولو لمخه هغه به هرومرو یو ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبره خدا ده چې هر کله دوا جنگجالي ګروپونه یا حکومتونه د ټول د پاره کینی او یو مقصد مذاکرات یو خی قطکی دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نشي. کیدلی شي چې په سبا یې، کیدلی شي چې په سبا یې، کیدلی شي یو بوده پکې تېره شي. ځینې نور هېوادونه هم بزګریتوب کوي چې دوی بېرته مذاکرات شروع کړي د سولې په خاطر.
نیویارک ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیل زاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبر هم راخیستې چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و. خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سونی لیګټ نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بېرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ تېره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کېږي. د بین الافغاني خبرو پیل او یو پراخ اور بند یې څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې وه چې د ولسمشر ټرمپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا تر یوې حملې وروسته د سولې خبرې لغوه کړې هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ادریس سمان په یو خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د زلمی خلیل زاد او طالبانو خبرې چې د پاکستان په هڅه شوې دي په دې متمرکزې وی چې له طالبانو څخه د دو یرغمل شویو استادانو په باب بحث وشي. اوس په هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
مسیر نا دولتی ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا دا خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلي دي او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي، خپل منځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دي. په سر مقاله کې ویل شوی د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه ده پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا د سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غنی په سر مقاله کې هم دې موضوع ته اشاره کړي. سرخط لیکي سره له دې چې د ملي والی حکومت له پایلې تر اوسه د هیواد د بهرني سیاست په تړاو ارګ او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلارې نه ده غوره کړې او تل په دې برخه کې په نه همغږي سره مخ ته تللې دي. خو اوس د هیواد د بهرني سیاست په تړاو د دواړو لوریو جلا دریزونه او کړکیچ شرمون کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلند هرکلی وکړ، خو ارګ بیا نه یوازې دا چې دا کار د افغان سولې لپاره بې ګټې وباله، ټینګار وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماتیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سر مقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي زما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان سیاسي لوري باید په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خوله شي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمي مسایلو لپاره قربان